یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ موندنې ښیي چې د ملي شورا د 14مې دورې په 13مه غونډه کې په ښه توګه د خلکو استازیتوب نه دی کړی. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. او د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر به نن په نوي ډلي کې له هندي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. په پی او سټوډیو کې مو هرکلی کوو. دا د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل اند او زما نور همکاران به در سره په را روان یو ساعت کې یو. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. دوستانو په دې خپرونه کې په یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا دفاع وزیر نن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. په هرات کې د پولیسو پر موټر چاودنه شوې او نن درې اسرائیلیان ووژل شول. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن هند ته ولاړ. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې د غړیو لومړی سفر دی چې نوې ډیلي ته یې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژي کې هند وهڅاوه چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. اسوشیټیډ پریس اژانس خبر ورکوي چې نن به هم جیمز ماتیس له هندي چارواکو وغواړي چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې نن سهار دوه پولیسو وشل شول. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې د غوریان په ولسوالۍ کې د پولیسو پرنجر موټر ماین الوتی دی. د چاودنې دوه پولیس وشلی او دوه تنه هم ټپیان کړي دي. د والی ویان د ټپي شویو پولیسو روغتیایي وضعیت نازک وباله. د جوزجان ولایت د قوش تپی او درزاب ولسوالۍ د پولیو واکسین له کمپاین بې برخې شوی دی. د خبره د جوزجان د عامې روغتیا رئیس فریدون حبیب پرون وکړه او ویل چې په دې ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعش جنګیالیو د جګړې دوام د دې باعث شوی چې 15,000 ماشومان له واکسینه بې برخې شي. د جوزجان په اتو ولسوالیو کې د مرکز په شمول 1,000 تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوتن په وړاندې واکسینې شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتینه منونکو انوکټس په نړیوالو لوبو کې د نقره یو او د برونزو یو مډال وګاټه. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی چې د دې سیالیو ته ورغلی دی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبری او نصیر احمد حلیمی د وزن پورته کولو په برخه کې د نقره او برونزو مډالونه ګټلي دي. د افغان لوبغاړو لوبي د کاناډا په وخت د دوشنبه په ماښام مهال وشوې. د لوبي د کاناډا په تورنټو کې پیل شوې دي او د نړۍ د 1500 هیوادونو 5500 معلول سرتیري په څو برخو کې سره سیالي کوي. په کوردستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته. د ټول پښتنه چې پرون تر سره شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجه یې نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4,000,000 کسانو د رایې ورکونې لپاره نمونه ثبت کړي وو او له دې ډلې یې 3,003,000 کسانو رایه ورکړې ده. دا د راجستر شویو خلکو 80% برخه ده. د کوردانو د مرکزی شهر اربیل خلکو 90% د کوردستان د خپلواکۍ لپاره مثبت رایه ورکړې ده. خو د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی چې دا قانوني ټول پښتنه نه ده او په دې اړه د کوردانو له مشرانو سره خبرو ته هم چمتو نه دی. تر دې ټول پښتنې وروسته پرون ناوخته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریس ویلي چې دی د ټول پښتنې د بې ثباته کوونکو اغیزو په اړه سخته اندېښنه لري. ښاغلی ګوتریس د عراق په ملي حاکمیت او یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې باید د عراق حکومت او د کردانو مشران د خپلو اختلافونو د هواري لپاره خبرې وکړي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوځ راډیو او د روغتیایي چارو مسؤلانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په لویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په یو مرکز کې په خلکو ډزې کړې دي. د اسرائیل د پولیسو ویاندې لوبا سری وویل چې برید کوونکی 10 کلن فلسطینی دی. د هر ادار سیمه یو اوسیدونکو د پوز رادیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د يهودانو د مرکز ته ل یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننوت او د اسرائیل په معلول پولیسو یې ډزې وکړې. د پوز رادیو دا هم ویلي چې حمله کوونکي وشتل شوی خو د وضعیت په اړه څه جزئیات نشته. او روسي خبرداري چې د اوکراین ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له پنځم ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي. په اوکراین کې اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون له مخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی، خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګري خلک چې په اوکراین کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسیې له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا په اوکراین کې چې بېلابېل ملیتونه پکې ژوند کوي د یوې ژبې په زوره برلاسي کول دي. خو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي دي چې له دې قانون سره به د ټولو مساوات په برخه شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو ورته دوستانو دا نور خبرونه زمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نن د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. افغانستان کې سیاحت له کومو ستونزو او چیلنجونو سره مخ دی؟ په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کړو. دا به واوري چې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ موندنې ښیي چې ملي شورا د 14مې دورې په 14مه غونډه کې په ښه توګه د خلکو استازیتوب نه دی کړی. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوې دلی کې له هندي چارواکو سره د دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. له مقصد اوسئ. د سنت سمګ غګلاس هدی رادیو ناوړی د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په کابل کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال سرګندونې کړې دي. دا چې په افغانستان کې د ګرځندوی په برخه کې کومې ستونزې شته دي او څنګه کېدلی شي چې دا ستونزې هواري شي په دې اړه غږېدلی. حدیث پردیس په کابل سټوډیو کې دی. نور به له حدیث پردیس نه واورو. پردیس صاحب، ستړی مشه خپرونې ته. دا راته ووایه چې د دغې نړیوالې ورځې په مناسبت باندې تاسو څه معلومات لرئ د چارواکو له قوله؟
بله آن صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو اوریدونکو ته. مخکې له دې چې خپل خبرې پیل کړم، یو تصحیح غواړم یادونه وکړم چې تاسو ویلې لومړی مرستیال د ولسمشر، دویم مرستیال سرور دانش. دغه نن چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت، په دې مراسمو کې خبرې کړې دي. په همدې مناسبت د افغانستان د رسنیو په مرکز کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې دې ته د ولسمشر، دویم مرستیال سرور دانش او همدارز د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو پکې برخه اخیستې وه. سرور دانش په ټوله کې په افغانستان کې د ګرځندوی د ویل کته هم ستونزې شته دي چې یو جدي مسله امنیت یاد کړو. ویل چې امنیتي ستونزې شته، خو باوجود د دې هم په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت، یعنی د نورو کلونو په پرتله دغه صنعت رشد کړی. د ښاغلي دانش په خبره چې په تیر کال کې، یعنی په 1415 کال کې شاوخوا 300,000 بهرنیو واتپاو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده او همداراز تقریبا 3.5 میلیونه دا په داخل د افغانستان په کور دننه وګړو له بیلابیلو سیاحتي ځایونو څخه لیدنه کړې چې بامیان، همداراز مزار شریف په کابل کې کوم مهم د تفریح ځایونه چې دي له دې څخه لیدنه کړې. مهمه خبره دا و د خغلی دانش په خبره چې کچیرته په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت ترشت کوي، نو دا به د قومونو او چې دوی د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښه راشه درشه لرلی او ژوند یې کړی، خو د کورنیو جګړو له کبله یو څه په دې برخه کې ستونزې چې پیدا شوې دي، نو دا به هم هواري کې او دا خپله کولای شي چې د سیمې او د افغانستان سیمې او همداراز په ټوله کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. همداراز د اطلاعاتو او کلتور وزارت موینې سید مشکان مصطفی اغي ویل چې د ګرځندوی په برخه کې و طرحه چې په غیبانی کار شوی هغه چمتو شوی ده. غوښتنه دا و چې لدغه طرح باید هر اړخیز ملاتړ وشي په حکومت کې دننه ترڅو په افغانستان کې د ګرځندوی سند چې د دې په خبره له مختلفو ستونزو سره مخامخ دی په دې برخه کې شته ستونزې هوار شي. همدار یوه ټولو اندېښنه د ویناوالو دا و چې په افغانستان کې د ګرځندوی د سند د ودې لپاره د امنیت ټینګښت خورا مهم دی چې په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته
شي. مننه ډیره زیاته حدیث پر دې سو دوستانو چې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په کابل کې د جوړې شوې غونډې حال راکوه. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د سیاحت له موضوع نه د انتخاباتو او ملي شورا د فعالیتونو موضوع ته ورزو. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ موندنې ښیي چې ملي شورا د 14 دورې په 14 غونډه کې په خطو کې د خلکو استازیتوب نه دی کړی. دا چې ولی خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین وایي که څه هم د ملي شورا غړي د 14 دورې په 14 غونډه کې د 12 غونډې په پرتله تر یوه حده بریالي وو، خو د خلکو د استازیتوب په برخه کې لازم کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ د پارلماني سار د برخې مسؤل حسیب معترف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د غړو د کارونو په اړه د خپلو مندنو د تشریح کولو پر مهال وویل د 14 دورې په 14 غونډه کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د غړو په کارونو کې بریالي توبونه او نیمګړتیاوي دواړه موجوده وي.
پارلمان در اجلاس 13 بر در مقایسه با اجلاس
د وویل ملي شورا په 14 غونډه کې د 12 غونډې په پرتله د حکومت پر اعمالو د سار او د قانون جوړونې په برخو کې ښه کار کړی، خو د خلکو د استازیتوب په برخه کې له بده مرغه ښه کار نه دی کړی.
متاسفانه عملکرد بهتر نداشت.
د دغه بنسټ موندنې ښیي چې د ولسی جرګې غړو په امتیازي ساعتونو کې د حکومت پر اعمالو د سار په برخه کې 70% او د خلکو په استازیتوب یې 80% خبرې کړې دي. دغه شان د مشرانو جرګې په امتیازي ساعتونو کې یوازې 20% د خلکو په استازیتوب او نور یې د قانون د جوړونې په برخو کې خبرې شوې دي. د دغه بنسټ کتنې چې د تیر کال د هوت له 15 نه د روان کال د سرطان د میاشتې تر پای پورې ترسره شوي ښیي چې د ملي شورا په کورنیو دندو کې نیمګړتیاوې موجودې وي او د قانون جوړونې په برخه کې هم لږ کار شوی دی. د دغه بنسټ مسؤلین دا هم وایي چې په 14 غونډه کې ډېرې ناستې شوي او د وکیلانو غیابت هم د 12 غونډې په پرتله لږ و، خو د کمیسیونونو غونډې کمې او پر کمو موضوعاتو پکې بحثونه شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ملي شورا کې د چارو د خوالي په هدف دواړو جرګو ته یو لړ اصلاحي وړاندیزونه کړي چې د ځینو هرکلی شوي او ځینې عملي شوي نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د دغه بنسټ کتنې نه ردوي او نه یې تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د قانون جوړونې او د حکومت د استازیتوب په برخو کې کارونه شوي دي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی آزادی راډیو ته وویل په امتیازي ساعتونو کې تر ډیره په ملي موضوعګانو او ترڅنګ یې د موکلینو پر ستونزو بحثونه کیږي.
نو زه په دې متقین یم چې د موږ وکیل صاحبانو اکثریت یې درته ښیمه چې د ملت په خدمت کې دي. ټوله ورځ په وزارتونو کې، په نورو دفاترو، دولتي دفاترو کې همدغه د خپلو محصلینو د ملت په خاطر باندې دوی شپه ورځ یو کړي، یا هم چنان د دوی کورونه کتلی سي میمنخانې له محصلینو نه ډکې وي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې یو مرکز دې د خلکو د ستونزو د حل لپاره او بل دې د څیړنیز مرکز په نامه جوړ شي چې دوی په خبره په دې توګه به په ملي شورا کې چارې ښې او د خلکو ستونزو ته به هم رسیدګي وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوی دیلی کې له هندي چارواکو سره د دوړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه خبري وکړي. جیمز ماتیس لاغه وروسته چې ډونالد ټرمپ په 13 جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړې. هم د اوس سره په استودیو کې دی. نور صاحب، هند ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اجنډا کې کوم مهم موضوعات شامل دي؟
بله، ان صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، په پوځي ټکنالوژۍ او احتمالا له هند سره د جت جنګي الوتکو د پلورلو پر مسایلو خبرې وکړي. جیمز میتس چې نوې ډیلی ته رسېدلی، نن یې په نوې ډیلي کې د امریکا په سفارت کې له خپلو کارکوونکو سره ولیدل او وروسته به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او له خپلې سیالې د هند له نوې دفاع وزیرې نرملا سیتارمان سره خبرې وکړي. رسنیو هند ته د امریکا د دفاع وزیر سفر ته د افغانستان له اړخه ډېر اهمیت ورکړی، ځکه چې په 13 اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي چې امریکا په افغانستان کې د هند رول د پراختیا غوښتونکې ده. ترامپ پر نوې ډیلي غږ کړی چې د افغانستان په امن کولو کې خپل همکاري پراخه کړي. د یادونې وړ ده چې هند تر اوسه له افغانستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
واشنگتن او نوې ډلی له دغه شراکت څخه څه اهداف لري سترې غواړي؟
د افغانستان پر مسلې سربیره انسپ جیمز میتس به په دې سفر کې پر هند، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د جت جنګي الوتکو د پلورلو پر معاملې او دغه راز د پوځي ټکنالوژۍ په اړه خبرې اترې وکړي. پنټاګون ویلي چې متحده ایالات هند ته د یو باارزښته او بانفوذه شریک په سترګه ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې د جنوبي اسیا له سیمې اخوا اوړي. پر هند چې په نړۍ کې د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په یو لوی پیرودونکی دی، میتس به هڅه وکړي چې د وسلو او تجهیزاتو یو معامله ورسره نهایي کړي. د هند پوځ د نړۍ د وسلو له لویو پلورونکو هیوادونو سره د ډران جنګي الوتکو او د غراز د اوپتلونو د پیرلو په اړه خبرې کړي. همدارز له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې خپل ټکنالوژي ورسره شریکه کړي چې وکولی شي په خپل په هیواد کې دننه جنګي جت الوتکې تولید کړي، خو متحده ایالات غواړي چې هند ورڅخه اف شپارلس بلاک اویا جت جنگی الوتکی و پیری. پا این حال که ده امریکا بوینگ چه پنده که یو لوی شرکت ده یو مسافر ورون که الوتکی دیری تولیدوی ویلی دی چه هند تا وراندیس کوی چه پا هغ هواد که یو کارخانه جوره که او پا هغ که پا نوم ده اف ای اتل سوپر هارنت جنگی الوتکی تولید کری. البته د یادونې وړ بولو چې د واشنگتن او نوې ډیلی ترمنځ یو شراکت هم شته. د شراکت په چوکاټ کې دواړه هیوادونه په سیمه کې له نږدې همکاري کوي. ویل شوی دی چې دواړه هیوادونه د سیمې امنیت ته هم په تیره بیا چې اوس په شمالي کوریا کې یو کړکېچ رامنځته شوی اندېښمن دي، او هم د چین وروستیو خوځښتونو ته، او غواړي چې د سیمې او دغه راز د آرام سمندر په خواوشا کې په ورستی وضعیت هم خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه نور صاحب. قدرمنو دوستانو، د امریکا د دفاع وزیر به نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. په روانو خبرونو کې په همدې موضوع نور ریپورټونه هم لرو، ځکه ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به هم هندوستان ته ولاړ شي او هلته به له هندي چارواکو سره وګوري. په دې موضوع په روانو خبرونو کې مرکې تحلیلونه او ریپورټونه لرو. اوس هم راسو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم مسلو ته کتنه کړې ده. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې د اوبو د ستونزې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي، په تیرو 2 کلونو کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او د واورې او باران د کم وخت او دغه شان له اوبو نه د ډېرې او ناسمې استفادې له امله یو شمېر سیندونه وچ شوي او د مځکې په سر اوبه هم خطر تللې دي. سرمقاله لیکونکي لیکي کابل هم له دغې ستونزې سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي، په تیرو 2 کلونو کې د جګړو له امله خلک تر ډېره پایتخت ته راټول شوي، د کابل نفوس ډېر شوی او له اوبو څخه د ډېرې استفادې له امله د ځمکې د سر اوبه کمې شوي او خطر تللې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره، دولت باید په دې برخه کې لاس په کار شي او دغه ستونزه حداقل ته راورسوي. اسلام ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت اعلان کړی چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده خپل بحراني پړاو ته رسیدلې ده. په مطلب کې راغلي، دغه وزارت خبرداری ورکړی که وضعیت همدا شان دوام وکړي په استوګنیز چاپیریال به خپل منفي اغیز ولري. په مطلب کې دا هم راغلی چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وینا خلکو ته داده چې له یاد ناورین نه د ژغورنې په هدف باید د ځمکې د لاندې اوبو څخه استفاده کمه شي. افغانستان ما خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو او ککړتیا په اړه کلونه مخکې خبرداری ورکړل شوی و، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره له بده مرغه دولت نه یوازې دا چې کابل ښاریانو ته د څښاک د پاکو اوبو په اړه اقدام نه دی کړی، بلکې د اوبو د سطحې د ټیټېدو او ورنه د بې ځایه استفادې مخنیوی یې هم نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل، دا د شرم ځای دی چې کابل په 5 میلیونه نفوس سره د څښاک پاکې اوبه نه لري.
دوستانو، زموږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. په کابل چاپ رسپانو کې واوریدل چې د اوبو مسله تر مځکې لاندې، د اوبو مسله بیا په کابل او شاوخوا سیمو کې مهمه ده. په همدې موضوع باندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ دا خبرې د کابل ښار د څښلو او معیشت لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت د ارزونې په اړه یوې غونډې ته کړې. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف په داسې حال کې د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي چې دا مهال ډیری کابل ښاریان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ په کابل کې د څښلو لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت ارزونې په اړه یوې جوړې شوې ناستې ته دا ومنله چې پایتخت کابل اوس مهال د اوبو د کمیت او کیفیت له پلوه له یو بحران سره مخ دی.
آب مناسب تعمین کنیم.
موږ باید صحیح او پاک اوبه برابری کړو. همدا اوس هم د اوبو د کمیت او کیفیت لپاره له یو نامطلوب وضعیت سره مخ یو، او راتلونکو کلونو کې به دا بحران لا پسې ډیر شي. کوم ماستر پلان چې جوړیږي هدف به یې دا وي چې څنګه کولی شو د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه فشارونه لرې کړو.
اوس مهال د کابل ګڼ شمېر اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له ځمکې لاندې اوبو څخه ګټه اخلي. خو په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم تر دې وړاندې ویلي د کابل 70% د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. کابل ښار اوس مهال تر ټاکل شوې کچې د ډېرو وګړو کوربه دی، او له همدې امله د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسول او برابرول هم یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د اوبو برخې یو شمېر څېړونکي ټینګار کوي چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. انجینر سمی ثاقب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اساسي حل لاره اوس لپاره دا ده چې باید له سطحي اوبو څخه په اقتصادي ډول ګټه واخیستل شي. له یوې خوا دولت غوره پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي، او بل خوا خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي چې د اوبو له ضایعاتو مخنیوی وکړي.
نوموړي دغه شان خبرداری ورکړ، که دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي، د کابل ښار اوسیدونکي به د پاکو اوبو د نشتوالي له امله کړي کولو ته اړ شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په دغه هیواد کې په ځنګړي ډول پایتخت کابل کې د اوبو د ښه مدیریت په هدف د اغیزمنو او عملي پروګرامونو د پلي کېدو په هڅه کې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست وایي هغه وختونه چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو د بیرته پرانیستلو لپاره کړي د دوی له وسه پورته دی، او دا مسله د روغتیا وزارت او آن دا چې د ملي امنیت له شورا سره یاده کړي. طالبانو له سور زرایسي په اورزګان کې تر خپل واک لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترینکور تر 300 متره پورې رسیږي د ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالیت بند کړی، چې لامل یې د سیمې خلک د روغتیا لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. د ریپورټونو له مخې په دې ولایت کې د ټولو شاوخوا شپېتو کلینیکونو یوازې اتې په مرکز ترینکور کې پرانیستي. په دې اړه نوریا اسنوري د اورزګان د روغتیا له رئیس ډاکټر خاناقا میاخیل سره مرکه کړي، او لومړی ترې پوښتنه کړي چې تړل شو روغتیایي کلینیکونو د بیرته پرانیستلو لپاره څه هلې ځلې کړي. ښاغلي میاخیل په ځواب کې ویلي،
په ولسوالۍ کې اکثرا کلینیکونه تړل شوي دي. زه دا مننه خو موږ دغه موضوع له د مقام ولایت د عامې روغتیا د وزارت او د نورو مسؤلینو سره هم شریکې کړې ده. د طالبان سره هم په تماس کې تر څو نشو کولی هغه دې غوښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت په توان کې دي هغه ورته آماده کړو او بالاخره د دین سره تفاهم ته ورسېږي او دا کلینیکونه خلاص کړو بهتره.
طالبان څه وایي؟ د طالبانو غوښتنې څه دي؟
د دې درې غټې غوښتنې دي. یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ځینې دخوا باید په مشوره وشي. او بله غوښتنه دا ده چې په درې ساحو کې جرحي خدمات باید آماده شي، او خاص روزګان د بل په مرکز ترین کور کې سرمرغاف ساحه ده او په شهید اساس کې ده. او بله هغه ځایونه کې چې سپینې ساحې دي یا تر اوسه صحیح خدمات لاسرسی نشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسېدونکو لپاره دي چې د دوی کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او په دې کې دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي.
خو زه د دې په هدف خو نه پوهېږم کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي. جرایي سرویس فال چې په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي. دوی داسې وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي. مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري، اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې لکه وسلوال طالبان پر ډیرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې نه دا ستونزه نه وه. هغه کلینیکونه چې دوبۍ سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لېږل او د عامې روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغه څه مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسو باید دغه درې غټې غوښتنې
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي، او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام ټلیفوني ته مسول نیسي. زمونږ هغه مؤسسات چې دلته صحیح خدمات مخته دي یا مسولینو سره او هم د خلک په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیک نه خلاص کړو.
د اروزګان دغه اوسېدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته ده؟
د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مسلطابه سره عالدربه مقاماتو سره امنیت سره شریکه شوې ده. وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وشو کولی هغه زمونږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخې دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو. او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم که هر هغه وخت کې چې زمونږ کلینیکونه بند دي تاوان یې زمونږ ماشومانو ته، خویندو ته، میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي، او دا یو ستر مشکل ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستان تاسو مغغل ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر او بجو پرې په منځني صفه دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د دوسیو لامل د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. نواز شریف تر هغې وروسته احتساب محکمې ته ورغی چې روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هغه د پاناما د اسنادو د قضیې له امله له واک لرې کړ او په احتساب محکمه کې د نواز شریف او د هغه د اولادونو پر ضد د دوسیو ثبتولو حکم ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکول لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سمودې راهیسې د میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رارسېدو سره سم یې د خپل ګوند نجیب پړ غړو سره تر سلا مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سې شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګ پړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو د راپورونو مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېدو وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم د روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نوشریف د پاناما ستن د قضیې له امله نااهله او لواکه لرې کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې د هغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما اسنادو کې د نوشریف په دریو اولادونو دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی و چې له هېواده بهر جایدادونه لري. د سترې محکمې تر پریکړې وروسته په پارلمان کې د نوشریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونې وړ ده چې احتساب محکمې ته د نوشریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
چی خواهد شد وچی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
دوستان زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونه په پاتې برخه کې د روغتیا پروګرام خبريږي چې د ویښتانو د سلامتۍ په اړه دی. خومخ کلی دینه چی دا روختیا پروگرام تور شو پا موکی دا افغانستان سیمی و نلی دا مهم خبرون سرتکو تا احمد شیوری دراوری.
تمره چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په نوې ډیلی کې نن د هند له سر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د مالیه وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې به هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردګ نن په کابل کې وویل په تیرو نهو میاشتو کې 114 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې نن سهار دوه پولیسو وشل شول او د ماین په چاودنه کې دوه تنه نور ټپیان شول. د هرات چارواکي وایي هغه کس چې تیره اونۍ د اسلامي حزب پر مشر ګلبدین حکمتیار د بوټ وار کړی و د ملي امنیت له توقیفه نن خوشی شو. په کردستان کې د خپلواکۍ په ټول پوښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته. دا ټول پوښتنه چې پرون ترسره شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجه یې نن روښانه شي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطیني وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وشلي او یو بل یې ټپي کړی دی. او روسای خبر دا چې د اوکران ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له پنځم ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس هم په مخ کې د روغتیا پروګرام ته
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو. زه نجیه صاپیم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره ملم دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. نن پروگرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه غږیږو او بیا د موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینهو او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویښتانو تویدل زیات زیات لاملونه لري. په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات یعنی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورمونی تغییرات په خزو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتان رنګول یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات خزو کې د کېدې شي د ویښتان د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتان حجم کم کی. یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي نه تویږي بهله نه وځي بلکې له ساقینه ماتېږي او د ویښتان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات اصلی لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارسی هورمونی په نامه یا اندروجنتیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد د جنتیک یا ارسی لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعاله کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کیږي او پوتیدو شروع کوي.
د دغو لاملونو تر څنګ ډیری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او سره کوم بریخي عمل میږي په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوی وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ، دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. له دې ډلې د مایع غوښه، پالک، لوبیا، بادام، گازری د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوی ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
ل ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رین نن ورځ خبرونه زنګلی شوې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو پاړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره ځای او تاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په سر کې کړته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل تاسو په نظر سره
لمړی باید وویل چې د ویښتانو تویدو په څو ډوله دي، یعنی کلاسیفیکیشن په څو ډوله کلاسیفیکیشن کېږي. ویښتان چې ځي په دوه ډوله دي، په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موضوعي ډول ویښتان ځي، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونو کې ویښتان له یو ځای نه بل ځای نه ځي. او یو ډول چې ما مخکې وویل چې په مثلا یو پنجې غوندې ویښتان په یو ځای کې تویږي، یا یو ډول دی. او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی، دا دی چې ویښتان یا په موقتی ډول ځي یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دي. یو چې دی د ویښتانو پیاز چې دی لمنځه ځي، له همدې کبله بیرته ویښتان نه راځي، چې دغه ته سکتریسیل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وایي. او بل ډول چې دی ویښتان ځي مګر پیاز پاتې کیږي، چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مساعدیږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي. عوامل ډېرې دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلی امراض او جلدی امراض هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کم خونی د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې وینې چې کمیږي، عوامل ډېرې دي چې داخلي ډاکټران کولای شي چې هغه اخاره کې یا تشخیص وکړي، ځکه چې د مثلا کمخونی یا اسباب د آهن کمخونی د اسباب د یا ویتامین بی 12 د یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب اخاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراض عوامل دی، یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وایي. فوکل انفیکشن د بدن پر ځای کې لیدل کیږي، مثلا یو څوک دندان یا غاښونه خرابیږي، د دې ټوکسین پیدا کیږي، یا استونه خوږیږي، یا غوږونه خراب دی، یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا با کلیوي برخه که موجود دی، یا بل ځای کې دو میراقات د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. بل رازو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي، مثلا یو څو د جاغور غوړه چې دی هغه فعالیت زیاتیږي یا کمیږي، دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. مثلا هغه وخت چې فعالیت زیاتیږي ویښتان نری کیږي او لمنځه ځي. او بل عوامل هم شته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوري لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري. ځینې وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي غولیگی زین وقتو کمیگی دا هم ده پوستک حالت تغییر کوي دا هم ده ویښتانو د تویدو سبب ګرځي بل رازو د فزیکی عواملو له کبله مثلا زین وقتو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي زین وقتو ویښتان زی دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې مثلا زنه کیمیاوی او مواد استعمالیگی پا پوستکو بانده یا چه بعد اثر که یا اساسیت خیلی دام ده وقتانو ده تویدو سبب گرزیم مثلا یا کانتک درماتایت پیدا کیگی آقا پا دقا علت که هم وقتان زیم او زنه امراض زیتی وقتان پا دائمی دول لمنز زی مثلا یک صوب یا جلدی مرض لری مثلا پیودرمی لری فرانکل لری چه امیک ده دا بی سی سی ور ورته وایي چې د ویښتانو پیاز چې تخریبیږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي ځینې خلک مثلا پوستکې سوځیږي د پوستکې د تخریبیدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي دا مثلا د د ګاسترنتسنال عوامل دی او نور مثلا یو خزه دی امیدواره دی په دغه حالت کې ویښتان زی ځینې خزه دی چې شودی ورکوي دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي ځینې خلک دی چې د کلتوري حالت په حالاتو کې ویښتان په کلک ډول تلي او دا هم د ویښتان مثلا د تراکشن په نوم یادیږي د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان لمن ززی چې دا هم د ویښتان د تویدو سبب کیږي
بل د دغو عوامل تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په خزو کې لیدل کیږي څومره د ویښتو په تویدو کې خپل غیز لري
مونږ پوهیږو چې زمونږ د سی حالت خنه دی زمونږ پاک وطن کې سی حالت خراب دی هغه وخت چې ویښتان باید په منظم ډول و منزل شي مثلا دا فرق کوي وګورو چې دا د یو څوک یو شخص چې دی ویښتان یې غول دی که وچ دی دا فرق کوي څه وخت باید دا ومینځي که ډېر غول وي ژر ژر باید خپل ویښتان ومینځي که غول نه وي بیا فرق دومره زیات اثر نه لري مګر د ویښتانو ساتل په د ویښتانو په آرامي او په ساتلو کې ډېر ارزښت لري باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي
بله یو شمېر کسان بیا له دې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلي دي بازار ته دا هم ویښته سپینوي اساس په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپله ونډه لري که نه
د مثلا د پوستکی او د ویښتان رنگ چې دی د یو ماده په واسطه منځته راځي چې ورته میلانین وایي دا میلانین د یو تیزو جرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته میلانوزوم وایي ځینې خلک چې دی مثلا تور پوستکی لري ځینې خلک سپین پوستکی لري دلیل دا دی چې دا میلانوزوم څومره سایز لري څو دانې دي نن د دوی د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنګ نیسي اما دا شامپوګان په هغه باندې کوم اثر نه لري اما هر شی چې دی شامپو دی هر شی چې دی باید اصلي بوي تقلبي بنی دا غشایان په پوستکو باندې اصل لري اما د ویښتانو د سپینېدو سبب نه ګرځي
ډېره زیاته مننه دوستانو یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه ستاسو پوښتنې اخلو او خبرونه هم همدغه موضوعات ته ځانګړې شوې کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي اوریدونکي هم په لیکه کې دي یو اوریدونکی دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ
مهرباني ناجیا صفوي خوري تاسو سلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه مېلم ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
بله قاری صاحب پښتون یم هم بله خورجان دې سره موضوع متکلې د خدای دې کې چې بوش پنځنه واخلو د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا ده یو سړی چې په ځوانۍ کې فرض اندغه د ویښتانو تویدل د انسان په سر باندې ډېر درد وي دغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي که نه او یو سړی چې فرضاً په ځوانۍ کې شیندې هم لږ وي او فرضاً روحي تکلیف ورسره وي کم کم تشویش لري د هره درد سره تشویش لري دغه هم تویدل د ویښتانو د سپینو سبب د ویښتانو د تویدو او سپینوزو ګرځي که نه ګرځي او دغه مریضي داسه چې پروګرام ما په اوله کښې وانهورېدی دغه مریضي په ذکرو کښې ډېره ده خوري ډاکتر صاحب پوښتنه دا ده که په اناسو کښې ډېره ده او فرضاً دغه ناروغي فرضاً علاج هم لري که نه لري د کومو کومو شامپوګانو څخه باید موږ استفاده وکړو خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه. دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب به دا ټول ځواب کړي. د تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو به په لنډو کې دغه پوښتنې ځواب کوئ بیا به زو نورو اورېدونکو ته غیر صاحب پوښتنې وویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه او که چېرې په استرس مخکې تاسو یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي علاج یې څه دی ستاسو په نظر او آیا شامپوګانې هم په دې کې رول لري که نه مهرباني.
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکوتلومونیا نومېږي چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی دا پیاز چې دی خرابېږي ویښتان ځي مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري او بل راځو بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې او په ویښتانو باندې اثر لري ځکه چې ځواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او د سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدواره دي په هغه وخت چې یعنې بدن جوړېږي ارګانو جینیز صورت نیسي دواړه له یو ځای څخه منشه اخلي چې ورته کوم برخه وایي اکتودرم برخه وایي ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکې له یو ځای څخه منشه اخلي له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکې امراض په اعصابو باندې اثر کوي دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده مګر دا یو مرض چې تریکوتلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي دا راځو چې دا تداوی لري ولې نه باید دا ناروغان د جلدي ډاکتر ته راجه وکړي باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دي او د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو د هغه په روښانېدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تدوي.
ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ. السلام
علیکم.
علیکم سلام. علیکم سلام. مهرباني. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. نن ورځ جلدي ناروغیو ته خپرونه ځانګړې شوې.
ډاکټر صاحب دا د افریقان راځم چې دغه ویښتو څوکې مو دوه توکه کاري چې درې توکه کېږي دا څه علت دی؟
ځینې خلک په دغه ناروغۍ کې اخته دي یعنی له یوه فولیکول څخه د ویښتانو یوه پیاز چې د یوه فولیکول څخه دوه شاخه له منځه منځته راځي یا درې شاخه منځته راځي یا یو غونچه غوندې منځته راځي چې تریکو اسپینولوزه ورته وایي اما ځینې خلک دی چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بیشل کېږي دا دومره په کتابونو کې دومره د دې دپاره ښه تداوي نشته باید تقویه شي ویښتان او علت یو واضح نه ده مګر ځینې خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په ډېر شخص سره صحیح ده هغه ځینې برس او شانه چې دی چې ویښتان هغه کوي ورسره هغه ډېر کلک دی دا د سبب کېږي او ځینې خلک دی چې مال نوتریشن لري باید هغه شیان چې د ویښتان او د پوستکې د تقویه سبب ګرځي باید له هغه څخه استفاده
وکړو. نو بل اورېدونکی به هم واخلو. مهرباني وکړئ تاسو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. سلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر منصور مجار یم له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم او بل دا چې د دې ویښتو په هکله افغانان یو منفي تصویر لري یعنې په دې معنی د هغې په ګټو نه پوهېږي اهمیت ورته نه ورکوي
نو او دوی دغه سیدی یعنی د ویښتانو د مغنځولو نه پوهېږي. اکثره یې یوازې دې چې د څوکو خوانه مغنځ کړي ورو ورو د بیخ طرف ته د ګڼوالي طرف ته لاړ شي د بیخ څخه یې مغنځي د ختلو سبب کېږي. بله دا خبره ده او بل د دوی په ګټه باندې نه پوهېږي. د ډاکټر صاحب سره مې سوال چې د ویښتانو ګټې څه دي تر څو افغانان د خپلو ویښتانو څخه ښه ساتنه وکړي. بله خبره مې دا ده چې افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کېږي که نه. او بله مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي.
بالکل ساسي خبر ته وګورئ
او دا پاکي تبدیلوي قیچی نه تبدیلوي. یعنی دغه د قیچی په واسطه باندې ځنې زما په نظر باندې ویروسي مرضونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته. نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دي که نه دي ډاکټر صاحب نه. او بله مهمه ډېره به ادبي د معافه وي چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تویدلو باندې تاثیر کوي که نه. بل یوه مهمه پوښتنه ده چې در د ویښتانو ښودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دی آیا
که نه دی. مننه. ډیره مننه. دا ډاکټر څه پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري که نه. ویښتان یو فیزیولوژیک آلت لري، یو د پوستکی یو یعنی یو برخه ده. مثلا دا ویښتان چې دی، دا نوکان چې دی، شحمی غدوات، عرقی غدوات چې دی، د پوستکی یو برخه ده، یعنی ده هغه ملحقات جولوی. دا ویختان چه ده هم گته لری، مثلا پابرو بانده چه ویختان لیدل کیگی که دا بنایی او لکزمدیک لنظر سخه هم دیر بعد اثر کهی پا اغا بانده. مثلا دا تصور که او چه یو سوک تا پا دا اغا برخه که ویختان نلری بسنگ مولیم گیاو. او بل دا خوالی چه رازی لده غزاینه دا مسیر بدلوی که دا اغا ویختان بنایی دا خوالی رازی پستر گمانده او ده التاب او ده امراض و سبب گیردی. پا هم ده قدول بل زایونه چه ویختان لری اقا هم گته لری هم فایده لری. دا چه مثلا بازه نو برخو که ویختان چه لیدل کیگی دا یو فعالیت خو لری، یو هم از ده کزمیدیک لنظر هم ده د فیزیولوژی له نظر. او بل درځي بل پختنه دغه و چې د ویښتانو د تویدو عوامل څه شي دي. ما مخکې وویل چې د ویښتانو عوامل ما تشتی وکړه چې دا د کلاسیفیکیشن له نظر یو دایمي په ډول زی او بل په موقت ډول، یو لوکلایز دی یو بل جنرالایز دی. ویښتان زی عوامل ډیر عوامل دی، یو داخلي عوامل دی او بل خارجي عوامل دی. خارجي عوامل مثلا فیزیکی عوامل دی او بول کیمیاوی عوامل دی چې د ویښتان تویدو سبب ګرځي. داخلي عوامل چې دی لا راز ولا جلدی عوامل جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې. مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، به رازو د اندوکراین امراض، بول د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې ویښتان تویدو سبب ګرځي. ځکه چې پوستکی د بدن آینه دی، ټول داخلي امراض او جلدی امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمیږي د پوستکو له څخه معلومیږي. هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي دی ورته وایي چې دا ډیر کم خونه شوی، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستک تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا رازم به سلمانی چور سلمانیگان چه د امراض د انتقال سبب گیزی. او دا سلمانیگان چه دی مثلا دا قیچی و دا شان چه استعمالوی دا د امراض د انتقال دلیل دغه دی چې په ماشومان خود اندروژن یا د جنسی هورمونونو د افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیږي چې هغه عمر زیاتیږي. دا هورمونونه چې افرازیږي خصوصا اندروژن هورمونونه دا په سبشی از گلند یا شحمی غدوات باندې اثر کوي. دا شحمی غدوات افرازات جوړوي چې سلای شل گرام سیبوم تولیدوی دو سیبوم چه دای زنی اسیدونه لري امینه اسیدونه مثلا پروپیونیک اسید ورته وي یا فری فاتی اسید ورته وي دا اسیدونه چې دی دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري دا سکه دا میکروبونه لمنځي مثلا دا قارچ یا سمارق امراض انتانات او باکتریالی امراض لمنځي هغه ماشوم چې دا توان نه لري دا استعداد نه لري چې سیبوم دی هغه په پوستکه باندې نشته د دې کبره ډیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پا مشمانو که لیل کیگیم دا سلمانیگانو تا قیچی چه یا سوک نبول سوک نستمالیوی داد امراض دا انتقال سبب گیزی دیر ضروری ده چه باید دوی کولاشید باید دا یا مثلا دیو چا سر خلاشو باید اگه تحقیم موشید که تحقیم نشی که ولی که امکان و لیری باید دسپاسیبال شدن باید استعمالی خصوصا دا پل چه دای باید دسپاسیبال بگی یا و دا دیده دکتر سه خبر دیر سیده درست دای چه دا امراض دا سلمانی لخوا یا سوک نه بل سوک نه انتقالی بیا روزو دا یا سلمانی نده چه ده امراض و ده انتقال سبب گیرزید زن وقتو ده سوزن پا واسطه هم زن امراض لیو سوک نه بل سوک ده انتقالی گی ده شفاخانه پا واسطه انتقالی گی زکر چه ده زن ده پچکاریگان چه ده سوزنونه چه استعمالی گی زن اصلی نده خواه ساتل تحقیم نکی گید لده ده امراض ده انتقال یو سوک نه بل سوک دزی بیا روزو دگه بل سوال ده دکتر صاحب چیز جنسی فعالیت پا مستقیم دول پا دقا بانده ما خونه دلی کمشه چی اصل داری یو خبر اشته چه اغا اندروجینیک الوپیسیا ده یا الوپیسیای پترنال ورتوایی که اغا ارسی ده چه پا ام نارینه که ام پا غزینه ناروغانو که دیدل کیگی پا دقا حالت که یا تشوش دو ارمونو موجود دی او یا جنیتیک مساعد حالت لری دقا خلق او پا دقا حالت که اندروژینو نه تغییر کوی او دو ویختان دو تویدو سبب گریزی چه مثلا پا سلویخ کلانه دیش کلانه یا ولدین مخ که ویختان پا ورو ورو لمن ززی او یا مخصوص حالت نیسی دا اشته اما دا
ډیر مننه اوریدونکو نن ورځ خبرونه کې د ویښتانو د تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو په سپینېدو خبرې کو او په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي یو اوریدونکو دی لمړی ځان معرفي کوي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله زن سلام علیکم د کندهار
دغه مهرباني که کومه پوښتنه ولري
نو ډاکټر صاحب زغه پوښتنه ده چې دا وخت مخکې د سمول سپینې د علاج سره اړه
لري مهمه مسله ده بالکل ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي یا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنا ورکوي که نه لامل او حل لارې هم لري
ډیره مننه دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه هغه ته کانیتیس ورته وایي کانی تیس چه ده یا ده ویختانو اسپینیدل پا دو دوله دی یوی لوکالایز ده چه پا یا زای که لیدل کیگی او بل جنرالایز ده چه ده ویختانو طول اسپینیگی ده ده لعمل دیر عوامل دی ده ده زلخت مانا نور کهوی یوی ارسی ده زن خلق پا ایریدیتیر یا ارسی دول ویختان زوانی نمخ که دیر مخ که اگه اسپینیگی یو ده غدی او بل عوامل همشته د دوی له جملې څخه یو استرس دی ځینې خلک چې ډیر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان سپینېږي او بل حالت ځینې تیل دی کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتانو باندې استعمالیږي د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي بل عوامل چې دی فوکل انفکشن دی چې بعضې انفکشن انتانات چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي بل عامل د ځینې ویټامینونو کمیدو دی چې د ویښتانو د سپینېدل سبب ګرځي او ځینې عوامل بل عوامل چې دی مثلا یو څوک پیست چې ورته وایي ویتیلیګو لري ویښتان هم په همه غذای کې پوستکې هم سپینېږي او ویښتان هم سپینېږي یو دغه دی او بل یو بل مرض دی چې الوپیسا آریاتا وایي چې ویښتان په موضعي ډول مثلا د یو پنجي په غون په شکل ویښتان زی او په دغه ځای چې ویښتان بیرته راځي سپین معلومیږي سپین دی لبلی دا عوامل دی چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي
دغه د درملنې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟ د ویښتانو د سپینېدو
باید دا ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي، او باید ورته وایم چې دا د دې علاج زل مشکل دی که عامل پیدا شي ځینې وختو تداوی کیږي، خصوصا د 15 کلنۍ مخکې نه ځینې وختو مونږ کولای شي چې ځینې دواګانې دی چې استعمال وکړو عوامل یې ورته ولتو، او وګورو چې د دې عوامل لامل څه شی دي به هغه تداوی وشي. مګر عمر چې زیاتیږي د دې تداوی مشکل یوازې دا ناروغ کولای شي چې د رنګونو څخه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان را سره و چې ساسي پوښتنې ځوابولي. ډیره مننه کوو له هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه واخیستله، او خبرونه هم دغلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې هم مه هیروئ. زموږ د خدای په امان.